کې رامینځته او پراخ شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لکه کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا له ځانه سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالي ښکته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوې تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډیر اسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپو. اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلونکی. ډیر زیات ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستی. ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خا د چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه ده کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کومه هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟
سنګدای ته سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي اسمیش په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېده. په 1999 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور سوس لکه یوټیوب دا دي. دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده، یعنی کله چې شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.1 میلیارد کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارد ده. افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.15 میلیونه کېږي د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنې دغه انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتېږي چې اوس 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 3.7 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي. د 2000 کال د جنوري شمیرې دي چې 2001 کال کې 15% نور زیات شوي دي، یعنې 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه ښه ده نه بد ده، خو د ژوند اړتیا ده، یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم سره کړي دي. نو په دغه بیا ورسته مې اشاره
وکړه، په دې اړه ورسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیق خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار ویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېر زړه سلام ټولو ته. خواله رسنه ډیره کې دي ګټه یې دا ده چې ته په ډیره کمه بیه او په ډیر لږ وخت ډیرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډیرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې ده چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلیټفارم دی، ارزانه دی، ډیرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډیر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دي. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله، د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی، او ځینې وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا وروستیو کې یو ډاکومنټري په همدې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاروي په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې خواله رسنۍ کاروي هغوی څنګه معتاد وساتي، بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې، ته په بیا غواړي همغه ته ورشي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده، یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي، بیا چې نجلۍ هم یې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستیو دوه درې میاشتې کې لکه ښه شوی یم چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت سره هغه ده چې ما ځینې تبصرې لوستلې، بېخي زما به تبه شوله، فزیکلي به ځنه جوړه سوم، دومره به سخت خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري، هم په دې ښه ده چې ته ځان ثابتوي او ډیرو خلکو ته لاسرسی لري خپل خبره رسول شي، هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنی هم ښکاري کنه، وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. تاسو کې د خپل یو لکه عملا تزي او خلکو سره مخ کېږي، یو کار به کوي.
مننه کوم نعیم نظری، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته وایي چې له سوشل میډیا اول تاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړې چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقراره کړي او خلک مو پیژني، تاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه څنګه ځه تاسو ته درنو مېلمنو ته او درنو اوریدونکو ته، اله زم چې ښه وخت ولري. زما پاند مونږه ټولنیز رسنۍ ته یو خواغه عمومي په ټوله کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زما خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله کابل کې د کال زکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبلو ساسنای په لیکنې لوستلې، او بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړتل چې ما وګوري او ما سره په کتلي نړۍ کې وګوري او دوی علاقمند چې زه غوسه کار وکړم. یعنې زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولی شم په دې ټولنه کې ځان مطرکم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي، زه موافق یم. موږ ډېر ستونزې د ټولنیزو شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم، خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډیره کتنه کې یعنی داسې مسایل خپلېږي چې خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډیر پام کول او په ډیر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د قلب ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهرو شیندلو مسله هم ډیره مهمه ده چې باید پې خبرې وشي. او یو ډیر بل مهمه خبره دا ده چې ناموثق خبرونه عمل تخبری متاسفانه ټولنی شبکې کله کله زما مطمئنم چې دې خبرې په محترم ملمنه مخه موافقه دي چې کله کله واقع سړی باندې بد خو شي سړی ټولنی شبکې وکړي ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخپل یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به پم دغه مسلو باندې خبرې وکړو د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دی دوه باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نمبر تاخیستل کیږي، که څه هم چې فیسبوک یوه وړه برخه ده، تاسو کولای شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅه وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزو شبکې کاروئ، 0 800 225 55 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی، کولای شئ چې په سکایپ هم زنګ را ووئ، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډېر مخکښان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم، 0 800 225 55 او 0 99 203 1540. اوریدونکي به راواخلو، څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راولې؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ، فیسبوک، انستاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروال هم د غزنی نه مې زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه دا ده، څنګه کولای شي په اوسني حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټرول وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که زه یو پلار یم نو د خپل زامن فیسبوک ترلای شم، یا ای مثلا کنټرول کرای شم، یا غوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچا وی خو دې څه، که په عمومي کچا نه وی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځنګلي ډول باندې ترکه ما هدا ممکنه ده.
خدای ډیره مننه کومه. مهمه پښتنه و دې ته بیا هغه ملک سار صاحب جواب ورکي، خو اوس به بل اوریدونکو راوخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړي مشه، لکم زه مزنګ راواله ده.
د پښتو ولایت جوړي روغه.
او مننه ژوندۍ اوسې. انټرنیټ کاروي کڅنګ، فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسي لري کڅنګ؟
انټرنیټ کوم کارو؟ انټرنیټ کوم له واتساپ کارو؟ وځل تاسو به کې دي ریسک
کې دی نه مو کوم څه. ها ها، یعنی د انټرنیټ کمزورتي حالت ده، او خو کله کله سارو خاروي اتمن د فیسبوکونه ګوري کڅنګ؟
فیسبوک خو به کار مې کې، خالي واتساپ کار کې، واتساپ کارو واغم دې دوه بندګي را دناس یان تاسو.
لچا چا سره خبرې کوي په دغه واتساپ کې؟ لملګرو کورنۍ سره کڅنګ په دغه دی واتساپ لاري؟
او انسان خلک تاسو معلوم دي، ټول مسافر دي، ټول نور یوازو چې د بس له مسافر سره ان چې د مسافر خو لای څه باندې سره وو، نو هغه سره ان چې باندې او خو څه د دې.
یو څه غواړم راته وای د پکتیا پټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډیر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو ویل دغه ټولنیزو شبکو واتس اپ یا میسنجر څومره سہولت راوستي دي؟ په خو خو بزنګونه ډیر سختي وال کې د مسافر ته
په خو باندې خو بس سمای سټاریبل دا به سمای ځوانم څلور کوي واسټه ښه بیا بیا فورته ټلیفون مرو اوس څه ولې سم ټول څه جوړ کړای دا
مننه کوم. ډیره زیاته اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په هغو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي د هغو څنګه مخنیوی کیدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک دا نورو ته به هم نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
څنګه دې د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډیره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین زورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د زورونو استعمال نظر الیکان ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ور باندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین زورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېرې ټولنیز رسنۍ د فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب، ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومان لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان تر 3 کلو عمر ټیټ وي، نو دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې، دوی څه کوي. هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلنۍ کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي، هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي په آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډیر اسانه دي. نظر هغه کسان چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنۍ پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپل په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې شته. هر څوک وړیا ډن ډول چې دی کولای شي خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دی چیرته دي او دغه فعالیتونه وګوري. نو هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلی، یو تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادگی ورته نیسو که موټر چلوونو لیسانس اخلو، که چیرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 3 ساعته زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په سیاسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتیریږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګ او دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
یعنی هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم، او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کسان یوازې شخصا زه کمپنۍ لرم موږ ته راغلي دي، د هاکینګ، د آنلاین ځورونو، د ډیټا لیک کېدو، د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول، ته ډیر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړي دي، ناموسي مسایل تر رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې تر رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په جاړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واته، ځکه چې یو اړیکې په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک شي بیرته راټولول ډیر مشکله ده. بل خبره په انټرنیټ کې ډیره مهم ده، چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هر پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه موږ په ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورټ پرنټ، یا د پښو ډیجیټلي نکا. 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ د معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تلل، فلانکي پروفایل دا چې کړی ده، دغه ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت دغه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان ښه پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په وسیله باندې انسان حقیږي، حق کېدل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان ښه پیژني، موږ خوې خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غفتي هغه دوی ته ډیر څه معلومیږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپلواک تاسو راته ووایي چې په ټوله کې تاسو نجلۍ یاستئ، بیا خپل شعرونه لیکئ، خپل غږ او تصویر کله کله خپروئ په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې، نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې، یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي، څه فکر کوئ علت یې څه دی؟
دا د دلایل لري چې خدا د چې په مجموع کې جنې کمی دي، او هغه خلک چې کمی غوي دي د بل په توجه کې نسبت تر غوي چې ډېری وي. یو څوک نه وینو او دا فتر نه ښکاره سي، بیا موږ ته ډېر پام مو راوړي. ځینې چار وخت وینو، هر وخت وینو، نو جنې په خواله رسنیو کې کمی دي، بخصوص پښتنې. هغه اوس هم خدا ډېرې شوې دي، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دي. یو دا خبره ده چې په مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرځا در باندې ځي، څوک نه یو نه خبره در باندې کوي. ته نن چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي، خوندي پر لارم چې ته ډېری وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جب فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه هېڅ نه چې یوازې د ښځې ځپلې دي، یوازې د ښځو پښې تړلې دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغسې یو مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونه یې نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقده کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ور وایي، هغه څه به د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه تاسو چاته مخامخ یاست، نه یې چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بېرته در باندې غږ دستي راکولی شي، نه مو څوک راماني کولی شي. یوازې یوه تبصره ده کوي، او خپل زړوي، خپل عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کښې مو دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه اوس دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي دا هغوی فقط خپل زړه تش دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت ډېر دی. عموما بدې خبرې، سپکې خبرې، ښکنځل، مقده، رخه، دا هر څه له محرومیت راځي. که ته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوې، ته هېڅکله داسې یو څه چاته نه غواړي. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه، ټولنیزې ریسورس، دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نارینه ترمنځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې راوځي نو دوی دا ویره لري چې ښه زموږ ترمنځ ویشل شوي دي، اوس یو څوک هم په دې هڅه کې راشریکېږي، ولې راشریک؟ فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي، او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړې کاري اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې غږیږي، دا یوازې نه دلیل دغه ده چې دوی ویره لري چې ګوندي د ټولنې چې ټول مردي په انګلیسي په څیر په ګران چې د اخیستې دي، دغه هر څه دا یو دفع ورنونه ویشل شي، یا بل څوک پرې ګډ نه شي. نو دا ځینې او بل زموږ دغه نسل چې دی، اوسنی نسل، که د نور دوستان د ښه معلومات وي، هغوی چې خواله رسنۍ کاري ډېر ځوانان دي، او دا داسې یو نسل دی چې د دوی میندې پلرونه په مهاجرت کې رالوی شوه، لیکن که هغلته هم رالوی شوله، له داسې یو نسل سره تللي وو چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتا آرام وو او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل، له هغه نسل سره لوی سره یعنې نسبتا دوی د خپل میندو دوی میندې پلرونه څوک ښه وو، لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل دی تر لوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې را لوی شوي وو، او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی. زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړي چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما د یعنې د 2001 نه وروسته نسل دوی په تربیې کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول له خپلو هغه پخوانیو جرړو سره تربیل شولو. دغه استاد درویش دراني د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړه وړه کې چې که به کوم افغان کې ښځې وې پښتنو په هغه کاروان باندې برید نه کاوه. ما ته ما خپله په خپلو کلو کې لیدلی دی چې که سپین ږیری سړی به مخې ته درته راغی پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړله، لیکن یو هلک تر هغو په مخکې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره چې هغه لار بدله کړي. یعنې هغه څه چې اصل پښتانه دا ډول نه وو، د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه هغه تر ټولو مشهوره خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچولو، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا ښایي د ډوډۍ خوړلې له دې ورهاخوا نورې هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي، لرې هم دي.
بله، ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی آغا ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.